باشید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسو د ازادۍ رادیو څخه د وروستیو او خبري مجلو اوریدونکي یاست. روانه خبري مجله چې پښتو ده، زه قسیم سلامل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبري مجله کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې په تړاو یو تقنینی فرمان صادر کړي. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په کونړ کې د پرونی برید قربانیانو شمیر 15 ته ورسید. په کابل کې یو تن د ځانمرګي برید په تور نیول شوی. په ایران کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې ګټلې. په کونړ کې د پرونی ځانمرګ برید وژل سو شمیر 15 ته ورسید. دغه ځانمرګ برید پرون د کونړ په مرکز اسد آباد کې وسو چې په نتیجه کې 40 کسان ټپیان سول. دوه نورو ټپیانو نن څور کړل. د سره د وژل سو شمیر 15 ته پورته سو. د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل اکثریت وژل سوی او ټپیان مزدور کاران دي.
شهیدانو تعداد 15 ته ورسید. ټول هغه بی وزله بیچاره او مسکین خلکو چې دیوی کورانه درې غړي چې حسیب الله احسان الله او روح الله په شهادت ورسېدل چې دوی درې وړو یو یې سوپ خرڅاو په بازار کې چې تمام ورځ به تشپې پورې په کرکمه 200 افغانۍ هم نشوی پیدا کولی، او بل یې بوټونه ګنډل یا موچی و. دا ټول دیوی کورانه غړي وو.
د نورو سازمانونو ترڅنګ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه په کونړ کې پرونی حمله غندلې او په ګڼمیشتو سیمو کې چاودنه له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې ده. له کونړ په بل خبر کې ویل سوي چې نن په مروري ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو توغندي ویشتل سوي چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او څلور نور ماشومان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دا یو تروریستي عمل بللې او غندلې ده. د پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې یو زلمی تر ځانمرګ برید مخکې نیولی دی. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه 14 کلن زلمی نبی الله نومیږي. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه زلمی تر تروریستي روزنو وروسته له کونړ کابل ته داخل سوی و. د هغه د نیول کېدو د وخت په اړه جزئیات نه دي ورکول سوي. دا په اصل کې ده چې پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې یو ځانمرګ برید 12 کسان وژل او اته نور ټپیان کړل. د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ قومي مشرانو په خپل ولسوالۍ کې د صحي خدماتو د پراختیا غوښتنه وکړه. د ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبره سوي لمه کې راغلي چې دغه قومي مشرانو نن له والي حیات الله حیات سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. اعلامیه وایي چې والي په دې ولسوالۍ کې د یو مجهز روغتون د جوړولو ژمنه وکړه. د بامیان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی ده. د چارواکو په وینا چې دغه ډیپو د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې کشف شوی چې بیلابیلې مرمۍ او وسلې دغه راز تجهیزات پکښې وه. ایرانی چارواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران ونډه چې 13 سیټونه کېږي ګټلې دي. په داسل کې چې درایو شمیرل پای ته نږدې کېږي، نتایج څرګندوي چې اصلاح غوښتونکي د توندلارو په نسبت د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې هم مخکې دي. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې پر اټومي مسأله د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه وسوه او له ایرانه لګېدلې بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړي انتخابات دي. په ایران کې د پارلمان او خبرګانو شورا لپاره انتخابات د جمعې په ورځ وسول. اصلاح غوښتونکو له رایې ورکوونکو غوښتنه کوله چې یوه اصلاح پلوه ائتلاف او منځلارو کاندیدانو ته رایې ورکړي، او په دې توګه د توندلارو یا هم د افراطي محافظه کارو ملایانو د بیا انتخابېدو مخه ونیسي. که څه هم د ایران شورای نگهبان افراطي غړو د زرګونو کاندیدانو اسناد رد کړي، خو اصلاح غوښتونکي بیا هم په دغو ټاکنو کې مخکې دي. په سوریه کې څارونکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ او مرکزی برخو کې په هوایي حملو ځینې اهداف په نښه سوي دي. خو داسې ښکاري چې د سوریې د دولت او منځلارو مخالفو قواو ترمنځ نافذ سوی لنډمهاله اوربند لا هم پر ځای دی. په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي چې څارونکي د حلب ولایت په شپږو ښارګوټو او د هما ولایت په یوه کلي کې د هوایي حملو راپور ورکړی، خو دا څرګنده نه ده چې دا د سوریې که روسیې جنګي الوتکې وي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دا څرګنده نه ده هغه سیمې چې په هوایي حملو په نښه سوي د اوربند په ساحه کې شاملې دي که څنګه. د سوری دولتي رسنیو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو د روسیې دفاع وزارت وویل چې په دې اړه تبصره نه کوي. په دې لنډمهاله اوربند کې هغه ساحې نه دي شاملې چې د داعش یا هم په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په واک کې دي. دغه دواړه سختریزي ډلې د سوریې تقریبا پر نیمایي برخه کنټرول لري. عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. پولیس وایي د نن سهار وختي برید هغه وخت پیل سو چې دریو ځانمرګو بریدګرو په منفجره موادو خپل ډک وسایط په ابو غریب کې د امنیتي قواوو له قرارګاو سره ټکر کړل. داعش وسلوالو تر چاودنو وروسته وسلوله حمله پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه اته دولتي پوځیان او ملیشه وژل سوي او 22 تنه نور ټپیان سوي دي. یوه روغتیایي چارواکي هم د تلفاتو دغه ارقام تایید کړي دي. د بغداد په لویدیځ کې د عملیاتو یوه قومندان تورن جنرال سعد حربیه نن ناوخته وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په سیمه کې د ورځې لخوا ګرزبندیز نافذ سوی دی.
سات په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي د کمیټې په خاطر یو تقنیني فرمان صادر کړي، خو د انتخاباتو د څارونکي بنسټونو ځینې استازي په دې اړه وایي
که د حکومت په ټولو کې یعنې ډاډمنی چې ولسي جرګه دا فرمان تاییدوي، خو ښه ده چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ور ولیږي. خو که چیرې دوی ډاډمن نه وي، حل لاره دا ده چې دا فرمان باید ونه لیږي.
په افغانستان کې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره جوړېدونکې کمیټه یو ګټور اقدام دی. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت وایي له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې د افغانستان حکومت د 2.5 میلیارد پور زیاته برخه ورته وبخشي.
ډېر جربات شوی ممکن چې دغه پیسې مافي او خوشبینیسته دوی سره بحث جریان لري.
په دې خبري مجله کې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسېدونکو د مظاهرې په اړه هم راپور لرو. روانه خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اف ام په البته په سترو شهرونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي څپو باندې خبرونه لري. په انټرنیټ کې بیا کولای شئ د ازادي رادیو ټکی کام لاري، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه او نړۍ کې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي توګه د غوروي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان به په 2-3 ورځو کې صادر سي. د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید سوی او د ژمي تر رخصتۍ وروسته به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول سي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړي توګه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په اړه سلا مشورې بشپړې شوې، په دې اړه مصوبه د کابینې لخوا پاس شوې او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا پلان سره سم د غوراوي د کمیټې د کار د پیل په خاطر به په راتلونکو 2-3 ورځو کې فرمان صادر شي.
د کابینې له فیصلې سره سم پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل او په ټوله کې د صلاحیتونو او واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای سوي دي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي تر څو له هغه ځایه تایید رایه ترلاسه کړي او د قانون په توګه معرفي سي. له اوسني پلان سره سم دا باید په راتلونکو 2-3 ورځو کې صادر سي.
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسمو وروسته ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاح د دوی د کارونو په لومړیتوب کې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون اصلاح او تعدیل او همدارنګ د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل دندو او واکونو په اړه یو فرمان صادر کړ چې د جدي میاشتې په لومړیو کې د ولسی جرګې لخوا رد شو. د حکومت اجرایی ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو دویم نوی تقنینی فرمان ته مثبته رای ورکړي. بلخوا ولسی جرګه وایي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د ملي شورا د دواړو مجلسونو له اداري پلاوو سره سلا مشورې کړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې هر هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي ولسی جرګه به ورته مثبته رایه ورکړي.
دواړو مجلسینو حیات ادارې د وساو کمیټې له جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او کوم نظریات چې موږ و هغه موږ سره شریک کړل. بعدن فیصله په دې وسوله چې هر هغه وي د تاسو مشورې مانی بي موږ خپله مشوره ورکړې که د هغه مشورې مطابق و چله موږ په خدمت کې یو. نو په دې کې موږ سره تعهد دا سوی و چې دا ځل به د قانون اساسي مطابق دوی فرمان رالیږي او انشاءالله موږ په خدمت.
د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومته وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نه کړي، ځکه د دې کمیسیون د رئیس په وینا دغه فرمان قانوني بڼه نه لري. د افغانستان اجرایی ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار تر څنګ وایي چې دا محل د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران قانوني جنبه نه لري او نوي کمیشنران او اصلاح شوي قوانین کولای شي چې په هیواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حیثیت وروبخي.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان ولسی جرګې له دې مخکې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو باندې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی و. دا چې دا ځل به آیا ولسی جرګه د دې تقنیني فرمان په ارتباط باندې څه پرېکړه کوي، همدا پوښتنه مې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې له رئیس جانداد سپینغر سره څو شېبې مخکې مطرح کړه.
واقعا یو لوی اندېښنه په همدې رابطه موجوده ده که چیرې د حکومت او د پارلمان ترمنځ تفاهم ونه شي د دې فرمان د تاییدېدو په رابطه او بې د تفاهمه دا فرمان بیا ولیږل شي، نو د رد کېدلو احتمال یې ډېر زیات دی. او دا ځل رد کېدل د دې فرمان به دا پروسه کاملا د یو حقوقي بنبست سره مخامخ کړي چې بیا به دا اعتبار د پروسې ډېر سخت وي چې بیا ورغېږي.
سپینغر صاحب، تاسو د انتخاباتو د څارونکي بنسټ د مشر په توګه که لږ اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې د دې موضوع قانوني اقتصادي یعنی بالاخره څوک بر حق دي، کوم کار باید وسی چې بالاخره دغه اوسنۍ ستونزه د انتخابات په برخه کې هوار شي؟
د هم لاره خدا ده که جمهور رئیس او اجرایه رئیس د حکومت په ټولو کې یعنی ډاډمنی چې ولسی جرګه دا فرمان تاییدوي، خو ښه ده چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ورولیږي او تایید شي، دا کولی شي چې لا قوت ورکړي دغې فرمان ته د تقنیني نظره. خو که چیرې دوی ډاډمن نه وي، حل لاره دا ده چې دا فرمان باید ونه لیږي پارلمان ته، ځکه پارلمان خپله د حقوقي نظره په یو خلا کې واقع دی. د بلې خوا نه د 109 مادې د اساسي قانون تفسیر د مخې نه هم پارلمان په وروستي کال کې نه شي کولی چې دغه انتخاباتي قوانین په خپل اجنډا کې ونیسي. نو زه فکر کوم دا لاره دا ده چې فرمان که حکومت ډاډمن نه وي ونه لیږي. او بله د حل لاره دا ده چې د سترې محکمې نه د تفسیر وغوښتل شي د 109 مادې، که ستره محکمه هم دا تفسیر تایید کړي چې ګوندې پارلمان په وروستي کال کې نه شي کولی انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي.
نو په داسې حالاتو کې د فکر کوي د انتخاباتو سرنوشت به بالاخره څه سي، ځکه چې دا هم ډېره مهمه مسله ده او اوس هم په کافي اندازه ځنډ پکې راغلی دی.
دقیقه ده، همدا خو زما نظر دا دی چې حکومت باید لازم جدیت ولري. که چیرې پارلمان دوی سره هم فکر نه وي د دې فرمان په تایید کې، ما مخکې وویل چې دا فرمان باید یا ور ونه لیږي یا د سترې محکمې نه تفسیر وغواړي. په هغې په دې توګه کولی شي د حقوقي نظره لاره خلاصه شي اصلاحاتو ته او اصلاحات په هغه لازم سرعت باندې مخکې لاړ شي. او که دا کار ونه کړي او فرمان بې د کوم ډاډ نه دو پارلمان ته لیږي، پارلمان به بیا ردوي، بیا به یو بل کړکیچ رامنځته کیږي او دا کړکیچ به دا ځل دا پروسه کاملا د یو غټ مشکل سره مخامخ کړي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین رئیس جانداد سپینغر و چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د خبرېدونکي فرمان په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
اوسم کونړ ته ورځو. په کونړ کې د تېرې ورځې ځانمرګې برید کې درې ورونه وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وري مرورې ولسوالۍ ته د وژل سوو کسانو کور او هدیرې ته ورغلی. د هغوی کورنۍ سره یې خبرې کړې او پرې دا راپور برابر کړی چې ستاسو پام ورته راړو.
په اسدآباد کې د تېرې ورځې ځانمرګې برید کې د مړو شمېر 15 ته ورسېد. په دغو وژل شوو کې درې غریب کاره ورونه هم شامل دي چې درې واړو یې د پارک مخې ته یخني سوپ او چپس خرڅول. درې واړه په دریو قبرونو کې خوا په خوا د مرورې ولسوالۍ کې خښتي. د یادو درې ورونو څلورم ورور هم سخت ټپي شوی دی او اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې درملنې لاندې دی. د دغو ورونو څخه یو و کلن ورور، زوړ پلار، زړه مور، خزی او بچی پاتې دي. د کورنۍ غړي او خپلوان چې د قبرونو ترڅنګ ولاړو سلګۍ وهلې. له ډېرې ژړا او ویر څخه یې سترګې سرې وې او اوازونه یې ناستو. د دوی له ډلې یو هم د دریو وژل شوو تره ګل اکبر خانو چې وای وریرونو یې هیچ چا ته ضرر نه ورسولی. تل یې خپل کار سره کار درلوده او مزدوري کوله.
دا مشر ورور چې دی په بازار کې پکوړې پخولې. دا دویم مشر ورور چې پسې دی پسې د دې په بازار کې یو پتیله سوپ پخو چې ماښام د خپلو بچو له څه پیدا کړي. دا دریم د دې هغه مرګری و او د دې بل چې کوم مرګری و د دې سبسوب کې مرګری هغه په جلال آباد کې بستر دی. څلور وانه د منځه تقریبا لاړ خو هغه دونه داسې لږې قینات ورته په موږ لرو چې خدای پاک بیا جوړ. هغه درې بچې لري او دا دوه بچې لري او دا یو بچه ده او سپینګری پلار لري. زه ترېمه الله دې دې غم جزا ورکړي. یو زه نیم غمجن، ټول افغانستان یې غمجن کړی دی.
هغه وایي دوی چې اوس د خپلو مړو وریرونو کټونو او د ناستې ملاستې ځایونو ته ګوري زوریږي او ورپسې وښکې تویوي.
زه سمه چې هغه بوډا پلار چې هغه چپر کټونو ته ګوري د خپلو بچو دا په چا څه تېرېږي دا په هغه تېرېږي. درې واړو ودونه کوي، درې بچې دی، ودي دوه د بل دي، یو د بل دی.
ګل اکبر وایي طالبان حکومت او ولسی وګړي ټول افغانان او مسلمانان دي، خو د نورو په لمسون د یو بل دښمنان ګرځېدلي دي.
موږ رښتیا مسلمانان یو هم بر او هم لر. کوم په غره کې مسلمانان یو، که په کوزه کې مسلمانان یو، واقعي دښمنان نه یو. دښمنان نه ته چې موږ چا ساز کړي، خدای دې هغه تباه او برباد کړي، خدای دې هلاک او تباه کړي. موږ مسلمانان یو، هغه مسلمانان دي او موږ مسلمانان یو. خو په پرده یو لمس باندې موږ خپل ورونه وجو او بربادوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه وای د تیرې ورځې پیښه کې د وژل شوو شمیر 15 ته لوړ شو. ټول پکې بې وسه مزدوران وژل شوي دي.
د شهیدانو تعداد 15 ته ورسېده. ټول هغه بې وزله بیچاره او مسکین خلکو چې د یوې کورنۍ درې غړي چې حسیب الله او احسان الله او روح الله په شهادت ورسېدل چې دوی درې واړو یوه سوپ خرڅاو په بازار کې چې تمام ورځ به تشپې پورې په کرکمه 200 افغانۍ هم نشوی پیدا کولای او بل یې بوټونه ګنډل یا موچی و. دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو.
هغه له مرکزي دولت، نړیوال ټولنې او افغان سوداګرو غواړي چې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو سره پوره مرسته وکړي. تیر ورځ سهار 9:30 بجې د ولایت د ودانۍ مخې او د تفریحي پارک دروازه کې یو ځانمرګې برید وشو چې 15 تنه یې ووژل او څلوېښت یې ټپیان کړل. خو تر اوسه د یاد برید مسؤلیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی.
د وخت کموالی له امله د روح الله انوري راپور بشپړ خپور نه سو، خو تاسو کولی سئ دغه راپور د ازادي راډیو د سبا ورځې په خپرونو کې واورئ.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
د مارشال فهیم د دفاعي پانتون له نظامی اکاډمۍ څخه شاوخوا 609 فارغیدونکو افسرانو د عسکري تحلیف مراسم اجرا کړل. دوی ته به په روان اونۍ کې د فراغت سندونه ورکړل سي. خان محمد سیند او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د نامنو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو کمزور اقدامات د دې لامل شوي چې په یو شمېر سیمو کې مخالفین په اسانۍ سره ځای پر ځای شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي هڅې تیزې شوي چې د ملي اردو لیکې په ځوانو او روزل شوو افسرانو سنبالې شي. دوی وایي د درېګونو امنیتي ځواکونو په روزنیزو مرکزونو کې نوي افسران د دفاع او تعرض له نوو تکتیکونو سره بلد او په نوبت سره د دې ځواکونو په لیکو کې پر دندو ګمارل کېږي. دا خبره د دفاع وزارت د مارشال فهیم د دفاعي پوهنتون قماندان جلندر شاه د یک شنبه په ورځ د دې پوهنتون له نظامی اکاډمۍ څخه د 1509 سلويختو نویو افسرانو د تحلیف په مراسمو کې وکړه.
در ارزښتون له جمله یو ارزښت تحلیف ده. تاسو به ډیر ژر د ملي اردو په لیکو کې په خدمت بوخت شئ. د اردو له لیکو سره د لیسانس په سویه د 1509 نویو افسرانو یو ځای کېدل د اردو رهبري پیاوړي کوي. په تاسو کې نور د ولایتونو سرحدونه نشته، بلکې خپله ټوله توجه به د وطن ساتنې او ملي یووالي ته راړوئ.
د دې پوهنتون د نظامی اکاډمۍ مسؤلینو وویل چې د دې اکاډمۍ په اتمه روزنیزه دوره کې 1509 سلویښتو محصلینو چې 12 نجونې دي په څلورو کلونو کې د لیسانس تر سطحې زده کړې کړي او د ملي اردو په لیکو کې به د دوهمو بریدملانو په توګه پر دندو وګمارل شي. مسؤلینو دا هم وویل محصلینو د تحصیل پر مهال له کورنیو بهرنیو استادانو څخه د اردو مختلف مسلکونه زده کړي او د دندو پر مهال به له ستونزو سره مخ نشي. د یاد اکاډمۍ فارغیدونکو نویو افسرانو وویل د دفاع وزارت د حکم په اساس د هیواد په هر سیمه کې د دندو اجرا کولو ته حاضر دي. د نواز په نامه یو نوی افسر آزادی رادیو ته وویل
افغانستان چې د خپل وطن دی، هر بخش کې موږ خوشحاله یو. هر ځای ته چې موږ ورکې، موږ د افغانستان په هر ځای کې خپل ملت څخه، د خپلې خاورې څخه او تمامیت ارزي څخه به په هر ډول شرایطو کې خپل وطن څخه دفاع کوو. نور ځوانان هم دا بیان دی چې اول خپل تعلیم وکړي، څنګه تعلیم څخه د موږ اردو چې ده په د اردو په سبوب کې به یې ځانونه شامل کړي تر څو د موږ اردو قوي او مجهزه شي.
افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیت د ټینګېدو یوازینۍ لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول، روزل او تجهیزول دي. دا هغه نظر دی چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورسره موافق دي او د عملي کولو لپاره یې د هڅو ژمنې کوي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغښنه رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واوریدل. خوست د ازادي رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. افغانستان له نړیوالې ټولنې 2.5 میلیارد ډالر پور وړی دی. اوس د مالیې وزارت وایي داسې هڅې پیل کړې چې د دغو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف سي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه راپور.
که څه هم افغانستان له نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو پور وړی و، خو د مالیې وزارت وایي ډیرو هیوادونو او بنسټونو د خپلو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف کړې ده. افغانستان ته د نړۍ د ډیرو هیوادونو له لوري د پورونو له معاف کېدو سره سره لا هم افغانستان 2.5 میلیارد ډالره پوره وړی دی. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان ډیر له روسیې نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک پوره وړی دی، خو له روسیې سره یې خبرې روانې دي چې افغانستان ته خپل پور معاف کړي. د مالیې وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیمزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي روسیه ډیر ژر 920 میلیونه ډالره پور افغانستان ته معاف کړي.
احتمال ده شته چې ډېر جربات شوی، ممکن چې دغه پیسې معاف سي او خوشبینی سته. دوی سره بحث جریان لري، دغه 920 میلیونه ډالر معاف کیږي د دوی لخوا. پاتې برخه چې په زیربنا برخو کې لګول شوي دي ورته وخت لرو، 30 کالو مسله ده چې په تېرو 14 کلونو کې البته یعنې لا ډېر وخت ورته شته.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي افغان حکومت پر داسې پلانونو او کړنلارو کار کوي چې له بهرنیو هیوادونو د قرضې پر ځای خپل ظرفیت لوړ کړي څو بلایوزه مرسته ورسره وشي. تر دې وړاندې چین، ډنمارک، جرمني، روسیې، سعودي عربستان، عراق، امریکا، کرواشیا او یو شمېر نورو پور ورکوونکو هیوادونو چې د پاریس کلب په نامه یادیږي افغانستان ته د خپلو پورونو لویه برخه معاف کړې وه. افغانستان لا هم له روسیې، ایران، کویت، بلغاریا، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک سربیره له ځینو نورو هیوادونو پوره وړی دی. چې د چارواکو د معلوماتو له مخې پر افغانستان ډیر پور د روسیې دی. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د پور ډیره برخه یې پر بنسټیزو چارو لګولې، خو د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه پورونه د افغانانو د درد نه دي دوا شوي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون مرستیال انجینر شیرولی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د بهرنیانو له مرستې او پورونو سره سره لا هم پر ځان نه دی بسیا شوی.
اسم یو بل راپور په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نوی وایي چې د خبري اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبري اعلانو په وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. د حکومت د افغان حکومت کابینې د شنبه په ورځ د عدلي او قضایي کمیټې په جلسه کې د خبري اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو کمیټې تشکیل تصویب کړ. ناجیه ساپی او نور جزئیات.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایه په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې اورس آزادی رادیو ته ویل چې د دې کمیټې دنده داده چې د خبري اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړي.
د کمیټه چې تیر ورځ د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستیال د پریکړې په اساس تشکیل شوه کولای شي چې د خبري اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او له بل لوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې ته څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معافي.
نوموړي وویل چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 625 قضیې ثبت شوي دي چې یوازې 1200 دوسیو ته رسیدګي شوي. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسې کې پریکړه شوې تر څو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو د دې ځانګړې کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي به وي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله من نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هوارې شي. دوو تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل:
متاسفانه مشکل را که ما در نظام میبینیم ایست
که خوشنی سر کوم ستونزه چې زمونږ په نظام کې وینو هغه دادی چې د قانون منلو ته کومه اراده نشته، خو به هم موږ د هر ډول کمیټې لا جوړېدو څخه هرکلی کوو.
دغه کمیټه چې اوس جوړه شوې ده خبریالان هیله من دي، خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه ښکارېږي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. موږ هم داسې هیله من نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2016 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نوی وایي چې د روان کال په دوو میاشتو کې د 9 خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په داسې حال کې چې تمه کېږي د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وسي، د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې له سرو کرښو تیر نه سي. زما همکار سباون کاکړ له ښاغلي ستانکزی سره په دې اړه مرکه کړې.
تاسو پرې پوهېږئ او اورېدونکي هم پرې پوهېږي چې افغانستان جګړه یوازې له طالبانو سره جګړه ده. دا یو نړیوال بود لري، مختلف استخباراتي سازمانونه، مختلف کړۍ، مختلف هېوادونه دلته په مختلف اشکال او حضور لري. پران کله چې داسې وضعیت لیدل کېږي چې ناامنۍ کېږي، د افغانستان دولت اصلي مذاکرې خواهي طالبانو ډله ده. نو نور ګروپونه چې پاتې کېږي یا دلته د نورو هېوادو ګټې تمثیلي هغوی لاس په دې اقدامات اچوي. د بلې خوا نه دا احتمال هم شته چې طالبان غواړي په خپل دغسې حرکاتو سره د سولې په خبرو کې ګواکې د افغان دولت ضعیف وښیي او همداشان امتیاز واخلي یو ډول قدرت نمایي وکړي.
دا څه ویل سي و چې سولې خبرو کې به هغه طالبان ته وانډه ونه کول سي چې لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. اول ته دغه پیښه هم رامنځته کیږي. تاسو فکر نه کوئ چې افغانانو به دغه پوښتنه افغان حکومت سره وکړي چې تاسو دغه خلکو سره ناسته کړې ده او سولې خبرې مخته بیولې دي؟
طبیعي خبره ده چې دا سوال او لکه دغه متعدد سوالونه به د مذاکرات په جریان کې را مطرح شي، اما نتیجه دا ده چې بالاخره باید یو سوال ته افغانان جواب ورکړي چې سوله اول مهمه ده که عدالت.
څه باید اوسي؟ دا مشکلات باید څنګه حل شي؟ ستاسو نظر د یو سیاسي کارپوه په حیث څه دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت باید د خپلو وسلو کرښو نه چې تعین کړی دی هغه نه ونه وځي. د افغانستان ګټو ته ارزښت